السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي.
کله چې زه په کابل کې وم، زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې که غواړي پیسې مو آزاد شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي.
کونړ کې له معلولینو سره د ویلچیرو مرستې شوي.
ملکه مینوم دی دا کور به مونږ سره ډیر زیات تکلیف و، اوس مونږ ډیر خوشحاله دی. سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډیر مشکلات و.
په روزګان کې د 3000 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو.
دلته راغلی یم د سری میاشتې ریاست ته چې دوی زموږ سره مرسته کړې ده. زموږ ډېر اړتیا درلوده ځکه چې دا 15 کاله زموږ منجکې کمربند وي.
د پاکستان به هم راپور درته خپور کړو چې هلته د واورو او یخنۍ له وجې له شلو زیات کسان مړه شوي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د لغمان په مهترلام کې د سختو رختون له کبله د یو کور چت لیدل دی چې یو ماشوم په کې مړه او 15 نور په کې ټپیان دي. د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یو اوکراینی مسافرون کې الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت غوښتنه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې ولې یې د لاریونونو په وړاندې له روسیې مرسته وغوښته. د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د پریوتو پیخه کې و ماشوم مړه او 15 تنه نور ټپیان دي. په لغمان کې یو محلي چارواکي صلاح الدین زاهد د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه د ولایت د مرکز مهترلام په ګلدار آباد سیمه کې د یو کور د کوټې چت پریوتې چې پکې شامل وبخې دی یو کور د کوټې چت پریوتې چې پکې وا 15 کلن انجلۍ مړه شوې او د کورنۍ 15 تنه نور ټپیان دي چې خزی او نارینه پکې شامل دي. دا ټپیان وسیعت د راډ وړ خودل شوی. صلاح الدین زاهد د پیښې سبب موسمی بارانونه بللي چې له تیرو څو ورځو راهیسې اوري او لا هم دوام لري. د لغمان په ګاونډي ولایت ننګرهار کې په سرخرود او شینوارو ولسوالیو کې هم د دوو کورونو د چتونو د پریوتو رپورټونه ورکړل شوي، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغاني سری میاشتې ادارې په وروزګان ولایت کې شاوخوا 3000 کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په وروزګان کې د سری میاشتې د ادارې مسؤل صدیق الله مفتون نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې د کورنیو ته د یوې سروې وروسته چې پکې مستحق کورنۍ پیژندل شوې دي پیل کړي. هغه زیاته کړه
دا غو د پاره موږ د 3000 کارتونه موږ غوته توزیع کړی دي چې نن الحمدلله دای موږ غوته د ویش لړی روانه کړی. نور مرسته موږ په پلان کې لرو موږ ته وادي را کول سوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسي د لوګي او بیوسلې کچال وړه شوې ده. نړیوال مرسته رسوونکي سازمانو خبرداري ورکړې ده چې ک بیوسل کورنۍ ته بلنې مرستي و نه رسي کې خای ځین خلک د لوګي لقبل شوند وبایلي. دا ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یو اوکراینی مسافرون کې الوتکې د نسکورولو د دویمې کلیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې ده. په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه، پر اوکراینی، ایرانی، کاناډایی او سویډنی وګړو سربیره 14 تنه افغانان هم وژل شوي وو. د هرات یو اوسیدونکی محمد مهدي سعادت چې زوی په دې پیښه کې وژل شوی، ازادي راډیو ته ویل د خپل زوی په حق کې د عدالت غوښتونکی دی. دی وایي موږ د عدالت غوښتنه کوو، باید له قاتلانو د ټولو ځواکونو له قومندان سره باید زموږ د افغانانو په اصطلاح بازخواست ترې وشي. دا تېروتنه همدې وه، پر توغندي د دې مسافروړونکي الوتکې د ویشتل کېدو دا کار قصدي و. د فردا راډیو د ریپورت لمخې د شنبې پورس په دی الوتکه کې د یو شمیر قربانیانو کورنۍ چې ایران کې اوسیږي په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته ولاړلې او وروسته یې د الوتکه د نسکورېدو په ځای کې غونډه وکړه. دوی په دې اعتراضونو کې د حقیقت او عدالت شعارونه ورکول. ایران چې دوه کاله مخکې لومړی د دې الوتکه په نسکورولو خوله پټه کړې وه وروسته یې ومنله چې د سپای پاسداران په توغندي د الوتکه ویشتل شوې ده، خو دا یې تېروتنه وبلله. د جان هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوې مثبتې شمیرې تر 300 میلیونو واوښتې. د کرونا په اومیکرون باندې چې ژر خپرېږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي، خو هغه کسان چې واکسینې کړي دي او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کرونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنې کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان دی غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن ویلي ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تېره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډګټو د امنیتي تړون لغړو وادو چې روسیه، بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنیای غړي دي، د هغه مذاخرو د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوي او وروسته په بلوا واوښتي.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د تو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت باید د اوسنیو ستونزو د حل لپاره له نړیوالې ټولنې سره د خبرو لار غوره کړي. دغه سازمان د کډوالو لپاره د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی په خبره یو باثباته هیواد یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی ګراندی د خبرداریم ورکوي که د افغانستان د اوسني بشري ناورین مخه ونه نیول شي د کډوالۍ یوه نه لیدل شوې څپه به پیل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. خغلی ګراندی واشنگتن پوسټ سره خپل نوی مرکه کې ویلي یو باثباته هیواد چې وشي کولای د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ترلاسه کیدای شي.
کله چې زه په کابل کې وم زموږ د ټولو پیغام طالبانو ته همدا و چې کغواړي پیسې مو آزاد شي، کغواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي. دا په دواړو خواو پورې تړلې خبرې دي.
ښاغلی ګراندی که څه هم دا خبرې پیچلې بولي خو زیاتوي دا مفکوره باید پیاوړي شي چې ښځې باید کار وکړي، د لږکیو استازیتوب باید وشي او نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي طالبان باید دا درک کړي چې افغانستان د نویمې لسیزې هیواد نه دی او اوسني واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تر ډیره بنسټیزه ستونزه هم د بشر حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ترهګرۍ سره مبارزې او د یو ټول ګډونه حکومت په جوړېدو کې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت هم د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ټول ستونزې باید د خبرو او ډیالوګ له لارې حل شي.
اسلامي امارات له ماغه پیل څخه پر خبرو او ډیالوګ باندې باور درلود. زموږ هیله دا ده چې بین المللي ټولنه همدارنګه ټول لاغه هیوادونه چې کله ناکله ځینې اندېښنې ابرازوي د خبرو له لارې څخه ستونزې حل تر وړاندې شي او اسلامي امارات په ډیاله باندې بشپړ چمتووالی لري او آماده ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو وړاندیز کوي چې د هیواد کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر ترینګلی دی. فلیپو ګراندی هم وایي نږدې نیمایي افغانان قحطۍ سره مخ دي، روغتیایي سیستم 80% فلج شوی او 70% ښوونکیو ته لا هم تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي بشري مرستې چې د یوې څه مودې لپاره به د خلکو لاسنیوی وکړي روانې دي، خو د ده په خبره دا کافي نه دي او نشي کولای متوازن حالت منځته راوړي.
کچیر داستونز حل نشي زبې لکم شک وړاندوینه کوم چې مونږ په کور دننه په لوی شمیر د خلکو د بځای کېدو شاهدان ووسو. همدارنګه به د پلو په اوږدو په سیمه کې د پراخې کډوالۍ یا بځای کېدو لیدونکو ووسو.
که څه هم په افغانستان کې د پراخې جګړې له درېدو سره نږدې 120,000 کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په خبره لا هم 9 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه دي. ملګری ملتونه وایي له افغانستان د باندې نږدې 6 میلیونه افغانان کډوال دي چې اوس یې د بیرته ستنولو لپاره وضعیت نازک دی، ځکه په خبره یې هغه ملاتړ ډېر کمزوری شوی چې خپل هیواد ته یې د دې کډوالو د ستنولو لپاره مالي سرچینې برابرولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې ماشومان له ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې د جګړې، اقلیمی بدلون او کرونا او بال عمله افغان ماشومان له درې اړخیزه ګواښ سره مخ شوي. دا اداره وایي همدا اوس میلیونونه ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند له لاپسې سخت کړی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تیرونې ویل نږدې 3 میلیونه 2 لکه ماشومان خوارځواکۍ سخت ځپلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پلوشه نومیږي، زوی یې د کندهار په میرویس روغتون کې د خوارځواکۍ له امله په بستر پروت دی. 2 میاشتې وړاندې بل زوی چې په خوارځواکۍ اخته و ومړ. پلوشه وایي په روغتون کې د زوی درملنه له امکان لرې ده او ډاکټرانو ترې غوښتي چې په خپلو شخصي امکاناتو یې غم وخوري. د دې په خبره کوم درمل او خوراک چې ډاکټرانو یې زوی ته د ورکولو توصیه کړې د اخیستو توان یې نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره هم وایي افغان ماشومان له بد ناورین سره مخ دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغان ماشومان وږي دي، بې ځایه شوي، ښوونځیو ته نه ځي او ژمی ژوند لا ستونزمن کړی دی. د دې ادارې د بشري چارو مدیره کریستیانا مارټن وایي په افغانستان کې خوراکي توکي تر ټولو لوړې بیې ته رسیدلي او ډېرې کورنۍ د توکو اخیستو توان نه لري.
کورنۍ اوس مهال د خوړو پیدا کولو په هڅه کې دي. نږدې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ یو ګام وړاندې دي. دا ډېره مهمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره جګړه، اقلیمي بدلون او کورونا وبا د افغان ماشومانو لپاره هغه درې اړخیزه ګواښ بولي چې دوی یې له ناورین سره مخ کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر رسنیو ته ومنله چې 3.5 میلیونه افغان ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو د ملګرو ملتونو وایند بیا د چهارشنبې په ورځ دا شمېر 4 میلیونه وخود. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي چې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د دې مرستو د چمتو کولو لپاره روان میلادي کال 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وربشو روزګان ته په روزګان کې د دریو زره کورونیو سره د خوراکي توکو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. د غمرستې چې و قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې شامل دي. په روزګان کې د سری میاشتې ولایتي دفتر لخوا په مرکز ترینکوټ کې د دریو زره هغو اړمنو کورونیو سره شوي چې د تیرو جګړو وچکالیو پر مهال زیانمن شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اورزګان ولایت کې پر 3000 کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش یا د لړۍ د شنبې په ورځ په مرکز ترینکوټ کې پیل شو چې د سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د سری میاشتې ولایتي مسول صدیق الله مبتون وایي دغه مرستې چې اوه کلمه خوراکي بیلابیل توکي پکښې کې موجود دي هغه کورنۍ ته ورکول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال ورته زیان رسېدلې وي او سخت اړمن وي. نوموړي وایي د مرستو د ویش پر مهال یې پوره شفافیت ته پاملرنه کړې او په خبره یې چې اړمنې کورنۍ یې په نښه کړې دي.
یا ګوډیان دي یا شهیدان د کور څخه ورکړي دي، یتیمان ورپاتې دي، کونډیان ورپاتې دي، موږ هغه پیدا کړي دي او د هغو دپاره موږ دغه 3000 کارټونه موږ هغو ته توزیع کړي دي چې نن الحمدلله دای موږ هغو ته د ویش لړۍ روانه کړې ده. 100% د شفافیت په اړه موږ پام کړی دی. انشاءالله په دې دا ډېر یو شفافه سروې ده. انشاءالله نورې مرستې موږ هم په پلان کې لرو، موږ ته وعدې راکول شوي دي. په مجموع کې یوه ګونۍ وړې دي، یوه ګونۍ وریجې دي، 10 لیټره غوړي دي او بل یو کټ پکښې دی چې هغه کې چاوي، بره، مالګه او بسکوټ د کشنیانو مواد ورته وایي دا پکښې کې.
مبتوم زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس مهال یو بشري ناورین رامنځته شوی او له نړیوالو خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت له خلکو سره دې مرستې وکړي او د هغوی ژوند یې وژغوري. مبتون پر داسې مهال په دغه ولایت کې د بشري ناورین خبرداری ورکوي چې له دې وړاندې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې پر وچکالۍ سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری ورکړی دی. هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړې زیات خوشحاله دي، ځکه د دوی په خبره چې په دغه ساړه ژمي کې په کورونو کې هیڅ نه درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي وایي په راتلونکي کې هم باید دغه ډول مرستې ورسره وسي، ځکه د دوی په خبره چې دغه مرسته یوازې د څه وخت لپاره بسنه کوي. عالم ګل او محمد د ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی یم د سری میاشتې ریاست ته چې دوی زموږ سره مرسته کړې ده. زموږ ډېره اړتیا درلوده ځکه چې دا 15 کاله زموږ منجکې کمر بند وي.
دپاره راغلو چې کومک راسره وکړي، ماښام لکه وکړه نو بالا خدا قدر کې شی به وو انشاءالله. ستی ده یو خونه سو، د یوې خوا وچکلي شو، د یوې خوا یخونه سو، د یوې خوا خواته حالات منمیر شي، حالات هغه رقم د نور سم دغه غواړو چې زموږ سره نور هم کومک وکړي، مرسته راسره وکړي، خو ډېر ځینې خوشحاله کېږي ورو.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 200 کورنۍ سره د نغدي پیسو مرسته شوې وه. که څه هم دلته مسؤلین د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت خبره کوي، خو زیات خلک په دغه ولایت کې شکایت کوي چې مرستې اړمنو کورنۍ ته نه ورکول کیږي او تور پورې کوي چې زیات هغه چا ته ورکول کیږي چې په طالبانو کې واویسته ولري او یا هم زر ولري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې په لسګونو هغو معلولینو ته چې پښې په جنګونو کې پرې شوي او یا له میندو شل پیدا شوي وي ویلچر یا سایکل ورکول کیږي. د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي نور خلکو ته هم د هغوی اړتیا وړ شیان ویشل کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو جنګونو له امله په زرګونو کسان معلول شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د اندامونو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په یاد ولایت کې دغو معلولینو ته د مصنوعي اندامونو جوړولو ترڅنګ ویلچری او نور وسایل هم ورکول کیږي. د معلولینو اتحادیې مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دلته نن د ایچ جوړیو موسی له خوا د معلولینو ته ویلچیرې مصنوعي قالبونه بازی ورکړل شو. واکیم فریمونه چې ګرځېدلی نه شي ماشومان یا غټان او هغه واکیم فریم سره هغه روان شي هغه ته دوی ته دغه شیان ورکړل شو. نن تقریبا 1500 تر 1800 پورې ویلچیر نن ورکړل شولي، خو دوی په پروژه کې لري نور هم په قلار قلار به ورکوي. کوم چاته چې ضرورت مطابق دوی ورکوي، دغه وخت مخکې نه لیست جوړ شوی او کوم کسان ته ضرورت و هغه ته اوس ورکړلې او نور به همداسې په قلار قلار ورکول کیږي.
هغه معلولین چې ویلچری یا د معلولینو د ګرځېدو سایکلونه یې ترلاسه کړي خوښتي دوه تنه وایي
ملکه مینوم دی دا کور به موږ سره ډېر زیات تکلیف و اوس موږ ډېر خوشحاله دی. سایکل ته په تګ راتګ کې ماته ډېر مشکلات وو. د دې سایکل سره زما ډېر مشکلات حل شي ځکه چې زما سره ماشومان دي، ماته کور را په غاړه دی، زما ډېر مشکل وو.
نوم مې سپین محمد دی، اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی. ماته ډېر مشکل وو، بس په تګ کې بس وتو کې ماته ډېر مشکل وو. دا چې راکړه ډېر زیات خوشحاله شوم، بس ډېره زیاته مننه.
د معلولینو ټولنې مشرانو په خبره چې په کونړ کې شاوخوا 10000 معلولین موجود دي، خو ورته برابرېدونکې اسانتیاوي په نشت حساب دي. دوی له مرکزي حکومت او اړوندو ادارو څخه غواړي چې په کونړ کې معلولیت لرونکو سره د وسایلو او اسانتیاوو چمتو کولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په کندوز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ورانچو پلونو پلچکونو د جوړولو کار پیل کړی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د طالبانو له دې اقدام هرکلی کوي او زیاتوي د ورانچو پلونو پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې له ورایه ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
وایو پول از خاطر جنگ خراب شده و امارت اسلامی را جور کردن، بسیار مشکلات
ما جګرو پر مهال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پلچکونه بیرته رغولی دی او د خلکو ستونزې هوار شوی دی. موږ اسلامی امارت څخه غوښتنه کوو چې نور وران شوی پلونه هم بیرته جوړ کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ور ډېر مشکل وو. موټروانان په بده ورځ ور عوام سره په عذاب وو. اوس د طالبانو دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي، زر تر آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ور بشو پاکستان ته هلته د روانو بارانونو او واورو له وجې د شلو نه زیات کسان په بیلابیلو برخو کې وژل شوي. له دې ډلې شاوخوا 19 کسان یوازې په مری کې په خپلو ګاډو کې د یخنۍ له وجې او دغه شان بره دیر خیبر پښتونخوا کې هم تر 6 کسان مړه شوي دي. حکومتي چارواکي وایي مرستندویه ټیمونه په لار دي او مری او ګلیاتو تتلونکي لارې د سیلانیانو تګ لپاره تړل شوي دي. جزئیات د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ترمخه د پنجاب سیلګری سیمه مرکی روان طوفانی وره لوجې تر 1900 کسان مړ شوی دي. دا کسان په خپل ګاډو کې وو او هملته په مبینه توګه د یخنې نه مړ شوی دي. دوی د اولس پنوم پولیو ویډیو پیغام کې کړی دي.
کوئی 16 اور 19 کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور
دشپاله سنا 1900 پورې کسان مړ شوی دي چې په خپل ګاډو کې دننه وو او د سیمه خلکو دغه نور ګیر شوی کسانو ته خوراک او کمبل هم رسول شروع کړی دي. او دا وخت صرف خوراک او کمبل والا گاڑی مرتا دته اجازه ته، باقی مرتا تلونکي ټوله لارې مو بند کړی دي. نور خلق محفوظ دي او چې کم گیر دي هغه کسان محفوظ سیمه ته رسول شروع دي. او بل مخام پورې با گیر شوی تر یو زر گاڑی با راو باسو او سبا 9 بجو پورې مو مرتا تلونکي ټوله لارې مو بند کړی دي
اور راستے کل شام تک 9 بجے تک مری کے لیے بند ہیں.
خبل خواتا دا سرکاری امداد ادارے ریسکیو 1122 ترمخا دمڑ شمیر پمری کی یہ وشتہ رسے دلے دے چپک معشومان اور زنانہ ہم شامل دی. شیخ رشید جا تکڑا چڑے رمد پس مرتا پدو نغٹ اشمیر کی سیلانیا ناغل دی چې د هغې د وجې مشکلات پیدا شو. خوای امدادی کاروانی روانې دي.
پہلی دفعہ پاکستان میں 15-20 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاح
پوڑم بزل 13-15 یا 16 کالو کې دمرا ډیر سیلانیان مری پلور تلی دي. تکم لوج چې ډیر لوی بحران پیدا شوی دی. دا وخت امدادی سرگرمو کې کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسلام آباد پولیس، پاکستان فوج، ایف سی اور رینجرز هم لګیا دي او دې وخت کې تر زرو گاڑی گیر دي، سمو را وخل او سمو واپس کړل.
کچھ کو واپس کیا ہے.
دا پنجاب نه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم بارانونو او سیلابونو جانونه اړولې دي. خیبر پختونخوا بردیر کې ډیپټی کمشنر محمد شعیب خان چې د جنوري په 8 مشال لیډو ته ویلی وو تر شپږو کسان مړ شوي دي. خوای کوم ځای کې چې وور دي هلته د وور لره کېدو کاروان روان دي او خلکو ته امدادي سامانونه هم دوی رسول پیل کړی دي.
دری داسې واقعیات وشول چې هغه کې مختلف جوبلې وشولې امبولانس چکم دې هغه را روانو د پیښور نه په هغه کې څلور کسان چکم دې مړ شو او یو ماشوم چکم دې هغه پسین کې لاپته شول او یو کور باندې ماشوم باندې چت پریوتو هغه پکې وفات شول بل زمونږ یو لیویس پایو دغه په کور باندې هغه چت هم پریوتو هغه پکې وفات شو مونږ خپل خصوصي ټیمونه هم رېډي کړی دي مشینری الته کې مخکې نه مونږ موکړه دا اوس هم الته کې کار لګیا دی او دا مشینری په هغه ځایونو کې سټیشن وی ما تر داغه پوري باندې چې تر څو پوري مکمل برباری ختم شوی نه وي او ټول روډونه او لینک روډونه هغه کلیئر شوی نه وي
دا موسمیت محکمه د غبارانونو او ور ورې دو لړې د نه هم جنوري یعنی د اتوار ورځ پوري د کېدو امکان سرګند کړی دی یادوندرا چې د ملک زیاتره برخو کې د درې جنوري نه بارانونو او د ور ورې دو د لړې دوامدار ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
آزادی رادیو ته غوږی است کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com کې واورئ د نړۍ هر ځای کې چې یاست اوس هم ورزو خوسته هلته یو نوې مشاعره جوړه شوې ده د چې څنګه له نجیب الله لوخیل به جزئیات واورو
د جنوري په ومه د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربېره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده له شاعرانو غوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکونو او شعرونو کې مو ولسونو داډ ورکي هغوی د هواد رغونی او یووالي تروبولې
ادیبان ول ګوالان ته دا په کار دي چې دا ولس سلویل کال زور وشو دي دوی ته باید د ادب د سنگر مرګري ډیر تسلیت ورکړي ډیر خلک نخت شي نه وړي وړي خو خبره وړي یو ورول وی وخت راغله د ادارې د الحمدلله ټول په وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعره دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي غنی کیږي د دې اطلاعات او فرهنگ اړوند ادارو مسولیت ته چې خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعره ادبی بندرونه ناست او کرکتنه پیل کړی ترڅو موږ وکولای شو چې په راتلونکي کې یو غښتلی پیاوړی کلتور او غښتلی ادب ولرو
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یادې مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل
د سپاګو داودی غږونه مې واورېدل چې زړه څنګه غوټې مو سره باغ باغ ګل ګل وړې ده نارې خان وایي چې د خبرو میدان تنگ دی وایي معنا تر اوسه معنا چې د زړونو اخلاص دی سټپله لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده
په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ
چې عمل وی او مینه وی په ژوند کې څومره پاندې چې شور وی د بنگړې په مړوند کې څومره پاندې فاګم د ژوند خو تر خمه شاته پرې خپل غنې چې کله شوی په هر بند کې څومره پاندې مجبور د مجبورې نه منصورې سندره وای چې د ورډ نه یو ځل شي په پیوال کې څومره پاندې
د خوست یو بل شاعر جلال خپلواک په شعر کې بیا واغدار ته خپل مشوره د شعر په ژبه داسې بیان کړه
خیر کا پروند د دښمنان و داده هم ورونه دی د عسكر ډاکټر ماستر پکې عزت وکا چې ټول د لنګ او نیکټای خاوندان ګډ شي درته برادر مولا داسې سیاست وکا خلق په نس باندې ماړه کچرا ټول شي پتا له هر څوړان د غم د کار او تجارت وکا جلالته او دا خبره د باران نه ویني زامړ غم د خپل کور د سوي چات وکا
د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د جوړ شوی مشاعره و برخه حماسي ترانو او د غزلونو او شیرونو ترنن تزانګړي شوی و خوستي شاعر طاهر امین تعجب ګډونوالو ته خپل ترنن وړاندې کړ چې د حاضرین له خو احساساتو سره مخامخ شو
چلمستاین په هوا نشما
کولیا پوجد کې دیران شما ترها غنا منم جذبہ د شک سوچی محراب کې پګډان شما کولیا پوجد کې دیران شما چل مستین په هوا نشما کولیا پوجد کې دیران شما
د خوست مشاعره ریپورت مو اورید پم دې سره رسیدو د پروګرام نیمای برخه ته په افغانستان کې څلور نیمه بجې دی لاند خبرونه له اجمل اندورو
د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو کور د چت د نړیدو په پیښه کې و ماشوم مړ شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دي په لغمان کې یو محلي چارواکي آزادۍ راډیو ته وویل چې وروستي موسمي بارانونه د دې کور د چت د نړیدو سبب شوی دي د لغمان په گاوند ننګرهار کې په سرخرود او شینوار ولسوالیو کې هم لږ تر لږه د دوو کورونو د چتونو د پریوتو خبر ورکړل شوی خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی د افغانستان میشتې ټولنې چارواکي وایي چې په وروزګان ولایت کې شاوخوا 3000 اړو کورنیو ته د غذایی موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده په وروزګان کې د افغانستان میشتې مسول صدیق الله مفتون نن آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه اړې کورنۍ مخکې له مخکې د یوې سروې له مخې پیژندلې دي او ورته د مرستو د ترلاسه کولو کارتونه ویشلې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د یوې اوکراینی مسافروړونکو الوتکې د نسکورولو د دویمې کالیزې په مناسبت د دې پیښې د قربانیانو کورنیو یو ځل بیا د عدالت د تامین غوښتنه کړې په دې الوتکه کې چې له تهران څخه کیف ته روانه وه او د ایران د سپایه پاسداران د ځواک پر توغندي رانسکوره شوه پر اوکراینی ایرانی کاناډایي او سویډنی وګړو سربیره دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي وو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې وه قزاقستان تېره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادونو څخه د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره مرسته غوښتې وه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو نه وروسته په ټول قزاقستان کې پیل شوې وي او وروسته په بلواګانو واوښتې
لاند خبرونه مو اوریدل جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د سپورت نړۍ خبرونه لرو تر هغه وروسته دوه نیوز پروګرامونه د لوبو له میدان او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
د هرات ولایت ججستو فدراسیون ولایتي اوپن یا خلاص ټورنمنت په میرویس صادق جمنازیوم کې تر سره شو د دې ولایت د بدني روزنې ورزش ریاست د اماډیکو مسول وحید آزاد نن آزادی رادیو ته وویل دغه سیالي د هرات ولایت په کوربتوب د هرات فرا بادغیس او غور ولایتونو ترمنځ د آتیا ورزشکارانو په ګډون تیر ورځ سهار پیل او ماخام نه وخت پای ته ورسېدی د ښاغلی آزاد په خبره د سیالیو په پای کې هرات ولایت لومړی فرا دوم او بادغیس او غور ولایت نو په ترتیب سره درې مو څلورم مقامونه خپل کړل د دې ریاست د معلوماتو لمخه د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غوره استعدادونو موندل و ټاکل شوی د رزمي سیالیو افغان اتل نصرت الله خنزاده له روسي سیال سره لوبه تر سره کړی د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکل چې نصرت الله خنزاده د همدی میلادي میاشت په پای کې له خپل روسي سیال سره لوبه تر سره کوي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکل چې نصرت الله خنزاده د همدی میلادي میاشت په پای کې له روسي سیال سره په روسیه کې د لوبي ډګر ته ننوځي د دې ریاست د معلوماتو لمخې یاد سیالي د ای اف سی سازمان لخوا د همدی میاشت په 9 نیټه تر سره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست د معلوماتو پر بنسټ خنزاده په خپل مسلکي ریکارډ کې څلور بریاوي او دوه ماتې لري او د هغه سیال چې د اماتور په برخه کې خري ریکارډ لري په دې برخه کې یو لوبه کړی چې په لومړي راوند کې په تخنیکی گزارونو سره تلیدا او د افریقا جام بشپېته سلانه نندار چان ولري د ورزشي ژانسونو دراپورونو لمخي د افریقا جام چراتون کېونی پیلېږي شاو خشپېته سلانه نندار چان بولري د کامرون هیواد د فوټبال فدراسیون او د افریقا فوټبال کنفدریشن لیوي هوکړې ورسته پریکړه وکړه چې د افریقایي ملتونو کپ د کوربه ټیمونو په استثنا چې آتیا سلانه نندار چان ولري نور لوبه ته د نندار چان کچل شپېته سلونو زیاته نوي د فدراسیونونو د پریکړه د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کړې ده ده د دې جام لومړی لوبه د بورکینا فاسو او کوربه هیواد کمرون ترمنځ دراتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واورئ چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوي د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یادو لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او د غراز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پایلې له دینه وکړو، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره. که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په می میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنه سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوی دي خو عملی شوی نه دي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزی پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په ماغه پخوانی پلان باندې عمل کیږي او که نه نویواله پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یوورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنه سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هرې لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه پښتنه صاحب، که د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې سیالیو ته راشو، د نړیوال جام د سیالیو لپاره به لوبډله په تیاریو باندې بوخته وي، لوبډله اوس مهال چیرته ده او په کومه نیټه به په سیالیو کې د ګډون لپاره ځي؟
له 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمریناتو ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکوي او ډېر ژر به انشاءالله د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده. او د جوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم سکم سالور کار کې زه تمرین کوم عمر مې سکم شپاړس راځي بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی بلین او رحالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو همداسې به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقې وکړې شپږ مینې کوټې وهلې او دا مې چېره په نمره ګټلې او دریم کال اوس دغه سږ کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې څوک نه حاضرېدو ما سره مسابقې ته دواړه اول شلو ننګرهار ته مې ولي راوړه خو سه پورې مونږ چانی تشویق کړی یم هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې ووایه نه کوټ کېږي که نه هغه به بچي شي وایي بوکس چې دا د شیرانو لوبه ده شیران کوي بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېد ثقیله ورزش ده او زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه آیا د ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت د انسان ځان ثابت کړي
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت لخ پلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپله هم قمندان یم هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم در حال کې چې هغه فلسکار و خپله پوس وی له دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وای دا بعض خلک چې دی عادت سه وای
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسي او خوشاله وي چې ځان یو چاته
خو خی او چاته اولوی و خی پاغه اندازه باندې نوی ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری لشته د یم داسې کسان شته چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بیکګراوند وګوري هغه بل څه وي په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوی جګ و خی نو ځان خودنه کوي او باټي و هي یعنی دروغ هم وای
د انجنیر مت الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دی پایله به خپل دوی ته خنوي
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د بیغه کوي بیا د ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصيه داده شي لدی اغنه تیر شي او زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پړې ته سړی رسوي شي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابي بیا ځکه دی هغه انده دروغ ک یو ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دی بیا انځوا خواته جی
د حیات الله نظر په وینا د دروغ مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي څو وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لوي ما غسن دي ورو ورو مېده مېده کوشش کوي چې ځان ورزین لري کې لکه ځان خود نه پدې معنی دا یو څوک په واسطه باندې راځي چوکۍ ته کمپیوټر ته کې کېګ دي چې کار وکړه او دې په کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو ابي مجبور دي چې هغه کس د کمپیوټر د مخنه لري کې او یو بل کس راولي نو دا دې بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کیو سو کورمن اصلا باور ونکي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو تنز تر جوړ کله دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې رته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبره تی تنز بسترګ ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب غوندې تر جوړ کی ریش خان په وحی د له پاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د له پاره هغه نورم تشویقي و یا تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي
انجنیر متی الله احمد زیوای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه وایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خ مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدانه لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې امه سي ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي به امه سي منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي امه خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د هل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي ترڅو هغه مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی را کې دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې د ټولو ته احترام او محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقاب غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړ ول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېده شي په همدې اړه مول ټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.